غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلام نوایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورسپانو او همدارز مجلو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 5 تحصیلونو بندې سوي مرستې بحال نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریځ اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوي تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 5 تحصیلونو بندې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د تومانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګړیوم، رزمک او د دوڅلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د تومانځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه مشال ریډیو ته بیګا وویل:
نن بیا د میشتره د کار سره کو میشتره غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا میمیر د 13 ورځې په سیاست باندې منځي تر کې مخال کړه دی په سیم باندې پیسې ورته ملاوي بانکړي دي د باد سوي دي مرغندنه کې د خبر یا دې نه کې مرشد من کړه شو دا د حکومت مش پر زور مطالبه دو کې مو سہولتینه حکومت مخشه وعده ور سره کړی اغه دا ورته کو رشند به حال شي.
په کابل سیمه کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده چې پر دې کډوالو مرستې بندې کړې. خو د حکومتي وفاقي حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر کوټې ته تللی دی. وزیر اعظم نواز شریف به هلته د زری پوهنتون سریاب فلای اوور افتتاح او د سمنګلی انډر پاس بنیادی خښته ږدي. له نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال رایل شریف او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم ملګری دي. دوی ته به وروسته په ګورنر هاوس کې د صوبې د امنیت په اړه معلومات ورکړل سي. کوټې ته د وزیر اعظم د دورې پر مهال کلک امنیتي ګامونه پورته سوي او ټولې لوی لارې د عام خلکو په مخ تړل شوی دی. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. دا عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاري کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشه ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. په وارنټ کې غوښتل شوي چې الطاف حسین دې د اګست پر 16 نیټه عدالت ته حاضر سي. نوموړی په لندن کې ژوند کوي. د افغانستان د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې یو ځانمرګ بریډ درې پولیس او درې عام وګړي وژل دي. لوړپوړي امنیتي چارواکي د دې پیښې پخلای کړی دی. په دې پیښه کې یو شمیر نور کسان ټپي سوي هم دي. وسلوالو طالبانو یې پړه منلې ده. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکراتو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر سي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له هغه وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل سي. د خبرې اترې د جولای پر 1 کې دي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول سوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال 26 وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال د پنځشنبې په ورځ مشال ریډي ته وویل د چهارشنبې په ورځ د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د هاشمخیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون 3 تنه وسلوال وژل شوي. د وایي چې تېره ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پیشي سیمو کې د هوایي برید او وسلوالو مخالفینو د خپلمنځي جنگونو لکبله درویشت وسلوال وژل سوي او لس نور ټپي سوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع وکړه. امریکا ولسمشر بارک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي د اټمي تړون د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې پخوا یې ساری نه و. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بیل وړاندې کړ. ولسمشر اوباما پرون د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په ځواب کې وویل
له نن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه د راګیرۍ وخت دی ښایي تاسې ډېر مخالف دلایل واورئ. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالره ښایي ولګیږي او ښایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټمي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. ریپبلیکن ګوند وایي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رای لري. ولسمشر بارک اوباما پرون وویل چې له ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میلوت کوسوغلو وایي ډیر ژر به د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزې پر مهال وویل چې د امریکا بې پیلوټه او جنګي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسېدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرته ده. د ویل امریکا او ترکیې به ډیر ژر د داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د ده په وینا د شام غیر سخت دریځه اپوزیشن لپاره د داعش په وړاندې هم جګړه خوندې کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې تاسو اورئ. د شمالي وزیرستان اوتمانزی مشرانو د لکه کړي چې حکومت د دوی د 500 تحصیلونو خلکو ته مرستې ورکول بیرته پیل نه کړي نو په احتجاجونو بلاس پوری کړي.
تر لسم د اگست د ازدې ورځو دا مې د تیرې ورځې په سیاست باندې منځي چې کوم خلک د شمالي وزیرستان دي او کای څه ده نه دي.
په داسې حال کې چې د افغان طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو پر سر د غوي پلیکو کې د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي. د چارو په هوایي هغه طالبان چې په میدان جنگيږي روحیه یې کمزوري شوې ده.
په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهیږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دې نوي مشران به څوک.
او د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستان د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پر پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د سیمه ایزو چارو پوه وایي دغه پروژې لپاره لازمه ده چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره رښتینې همکاري وکړي.
چې دا پیپر تیریږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر زوري دونکو د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د 500 تحصیلونو پر کډوالو بندي شوی مرستې بحال نکړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پرکړتال هغه ورسته رسیدلې دي چې یو خوال روژې میاشت راځي د مرستې بندي دي او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په کبالي سیمو کې د پرمختګ د عربیا وایي دغه کډوالو ته مرستې د پاکستان مرکزی حکومت بندي کړې دي. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان اوتمانزای مشران وای دولت د دوی 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او غړیوم خلکو مرسته بنکړي چې دوی د اعلی چارواکو ټوله دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ جواب نه دی ملو شوی. سو دوی دولت ته د روانه میاشتې 11 نیټه پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دی به حل کړي. کنی یو لسمه نیټه به لویه جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان اتمانځای یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی.
حکومتی چارواکی سرا شری کړی دی لوی چارواکی نامی تا سودا سے مثبت جواب اندر کړه هغه ویل چې په دې کې میجر مجبوری دو داګه د پوسه نه پیسې لا شوی دو د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولی یې بارنا مخورز بولی په کې شروع کړی دی میرو دې ټول منځای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخشکین قدم وکړي او سخت نه سخت احتجاج به دروي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شواو سیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوې خو ورته په انکار کې دي. لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي.
امیر نه سپا انکار وکړه منه مت بالکل پاته نشته نش بیا به منځای کوم سره کښنستی چې کا د 11 تاریخ را سات د نش د خپل د 15 تحصیل سیمینار پر جماعتي جی یو ګر او نش قدم خلی او دا څه قدم ني چې حکومت په نقصان ته مونږ یې خلک چې په کلی کې دي پاغه باندې ارمی تراتاتو نه به هر وتاي شي نه مجرا کرا شي.
ملک نه سره لیوای اول یې هم په تور شپه یعنی تیاره کې د سیمې استلی او نن هم دلته ور سره نه انصافي کیږي.
دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا مې مې د تیرې ورځې په سیاحت باندې منځي د کوم خلک د میرزا شمالي وزیرستان دي چې اپ کای څه ده نه دي د دې کاروبار ختم ده. لہذا چې د کوم خلک نه دي په سیم باندې پیسې ورته ملاوي شي بند کړي دي د باد سوې دي مې غندنه کې ده خبر یا دې نه کوم راشن من کړه شو ده د حکومت مې شکر زور مطالبه ده کوم سہولتینه حکومت مخشه وا دې ور سره کړی اغا دا ور په ځای کو راشن ده بحال شي.
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد مرسته او راشن دروجې میاشتې نه بند شوي. قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وایي دغه فیصله وفاقي حکومت لخوا شوي او ویل شي چې یادو تحصیلونو نه خلک به کور شوي نه دي. خو اطمانځای وایي د شمالي وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجستریشن کړي چې نن یې د خپل مرستو نه محروم کړل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په جنوبی وزیرستان کې طالب وسلوال ادا کوي چې پرون مخام یې د پاکستان پوز پر پوستو کړیو بریدونو کې شپږ امنیتي سرتیری وژلي دي. پاکستانی ځواکونو بیا د طالبانو دغه ادا په جواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي. له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان مسعود طالبان ویایي چې د پنځم په ورځ ماښام مال د وتلي طالبان کمانډر ذوالقرنین په قیادت کښې د میژا ملګریو د پرغله غر په سو کې د عملیاتي فورسز په مرچو برید وکړلی او بیا د دواړو طرفو نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون لګیا شه چې کوم تر دوو ګنټو پورې پله پسې دوام ولره. د مسعود طالبانو وایون د اعظم طارق مسعود د شپې ناوخته مال مشال ریڈیو سارا دے ٹیلیفون پلی کا دے دغی برید ذمہ واری قبول کڑا او دا دوا یہاں وکڑلا چپ دگی برید کش دے میج ملگریو شپیش پوجی سر تیری وجلی او دے دوی دوی مرچے ڈڑنگولو نا علاوہ دے وجلیو او پر دلیو سر تیری وسلائی ہن دے زان سارا را وڑے دا. دے مشال ریڈیو پا پشتن اعظم طارق مسعود دوا ویل چے دے برید و جگڑے پا وقت دے دوی ملگریو تا ہس قسم زانی زیان رسے دلائی ندائی. د امنیتی فورسز چارواکیو د دگی برید او مرګ ژوبلې په باره کښې لیا هیڅ نه دي ویلي. دا دې هم یادوي چې پرغل غر د سولي قطبي وزیرستان د ټولو نه لوړ غر او څوکه یې د سمندر د مخ نه 1500 فوټه اوچته ده. په سیمه کښې د پرغل غر څوکه په دفاعي لحاظ د لوی اهمیت وړ ده ځکه د امنیتي فورسز سرتیریو یوه نیمه میاشت مخښې د دغې غره په لمنو کښې موجود طالبان وته بول او د پرغل غر په سو کې یې قبضه وکړله خو طالبان ویایي چې دغه قبضه تېره شپه دوی ماته کړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو ته پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نیشنل پارټۍ له مشر سینیټر میر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او حالت د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅې کوي، په آواران کې د بلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خواته د روغې جوړې خبرو هڅې او بلخوا دا عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستانی دولت یا ریاست پر تګلارې پوښتنې پیدا کوي. دا موضوع پامیر ساحل څېړلی ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سینیټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنٹ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د خو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وخي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او له ځینو سره یې نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخه کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه نه څه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کړي.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سینیټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوریت مبارزې باور لري، نو باید د روغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. لپاره موږ دا ویلي چې که د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچان باید خوشي کړل شي. د بلوچانو د شکنجه کولو یا زورونې خونې باید وتړل شي او دا د تښتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختم کړل شي. که دا کارونه وسي نو بیا به په خبرو کې اسانه وي. که دا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
محمد علي تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلاره انتقاد کوي او وایي په اواران کې د روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي، نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پال بلوچستان ته د منلو وړ نه ده.
اپ اگر صرف اپنی شرطه رکھے
که ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کې دا زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي. نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواري، خو د خبرو لارې د مسلو حل کول لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید له فهم، فراست، عقل او دانای سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش پاړه هم دا و او د بلوچستانو پاړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسې سم کو. نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسې نه منئ، نو پاړیکو کې آرامي کله راتللی.
شنونکي او بلوچ سیاستوالان دا غني چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې لیوي خوا خبرې کوي او له بلې خوا د بلوچستان پر ضد عملیات دی پریږدي او د بلوچستان حقونه دي تسلیم کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدم کو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی وای حکومت په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو پاړه ورستی پرمختګونه څاري نوموړي پروند مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې مولا محمد عمر څه باندې دوه کاله وړاندې مل شوی خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې 13 میاشت پیل شوې د په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو د ګوري پر خپل مخکینی دریض ولاړ دی په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زای پر رپورت کې ورو
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په 1 په پاکستان کې پلان شوی و وځنډولې ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
در ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوی چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل
ملا عمر د سر پیش درگذشته بود
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی وو او موږ طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې وو یو مهم پرمختګ بللی دی خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څندې ویلې د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګاري وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته ولی
ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي سیډونکو وایي له دې سره به جنگیدونکو طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او سره به د دوی د بریدونو پر توان هم اغیز وشي سیډونکو وایي دا د افغان حکومت لپاره خمو او کده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کی بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړې د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تنگزی داغه پر ځای کار شروع کړي آیا د مشرولې پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي خو لا هم د بریدونو توان لري د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کې دي چې د خپل زور د خودلو لپاره درانه بریدونه وکړي
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیلی او یمدارنګ منصور د عدالت په افغانستان کې دی. نو د دې زو فکر کوم دواړو خواوې په اول سر کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وشي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړو ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وشي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړۍ اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دي هغوی باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورنډ کرخي دواړو غړو ته د ترهګرۍ په کارونو بخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړي.
ما په خیال یو منفی اثر د دوی په جنگیالو لیدلې ده. اوس خو سره سوال نه ډیر وي د دوی لپاره. دا یو دوی د فکر کوي چې دوی سکري هغه یو جهاد ده او دا داسې مسائل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهیږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي او هم په دې باندې وقار دي چې ولې د ملا محمد عمر اخوان مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه دي یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ دې هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفته
د طالبانو ترمن د اختلافاتو پر جنگیالی وو. یې د اغیز خبرې په داسې محال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوهان وایي د دې پروژې د بریالیتوب لپاره به په افغانستان کې د سولې ټینګښت اړین وي. دوی وایي د دې پروژې ډیره ګټه به پاکستان ته رسیږي نو د هیواد ته پکار دي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اوستلو کې رښتینې مرسته وکړي. په دې اړه زموږ د همکار ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د غاز نل لیک د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سولې او امنیت ضروری دی. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز ولې د نل لیک د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیک د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې بعد ترکمنستان ته به غاز تر هند ورسوي. د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې دروونو ناکراري او لامل ځندیدل او خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سیشمې پورس په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال نو صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې بدن نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د غاز د نلیکي پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او خای په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژي د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغه باندې د اوسنۍ قیمت یا د لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړ دی شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې دا نو کم ګیس استعمالوي نو د هغه لپاره به ډېره فائده وي، هغه انډستری به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژه د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروری دي. د سیاسي او سیمایزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي، نو دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ د پاره امن پر ټولو ضروري شی دی چې دا په پراتیږي. نو پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسی بدل کړي، چې پاکستان په افغانستان کې د امن حالو ځلو ته چې افغان ولستا، نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې د پاره د افغانستان په امن کې ریښتونی کار وکړي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیايي بانک ته تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغه پروژې کارونه بشپړ شي، نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زبی شفق رپورټ مو ورده. دولس نیمې بجې شوریدونکو د بوربال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه شپږ تنه وژلې چې درې پکې پولیس او درې عام وګړي دي. یو لوړ پوړي ځایي امنیتي چارواکي د دې برید پخلای کړی دی. په دې پیښه کې یو شمیر نور کسان ژوبل شوي هم دي. وسلوالو طالبانو یې پر منلې ده. د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د روانې میاشتې تر یولسمې نیټې د پنځو تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمنځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، کړیوم، رزمک او دوسیلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر کوټې ته تللی دی. وزیر اعظم نواز شریف به هلته د زری پونتون، سریاب فلای اوور افتتاح او د سمنګلی انډر پاس بنیادی خښته شدي. له نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم ملګری دي. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ لاغه وروسته جاري کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته د ډکې ورکړې وي. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین دی د اګست پر شلمه نیټه عدالت ته حاضر شي. نوموړی په لندن کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه دی کړی. دا خبره د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سبي اټمي تړون دفاع کړی ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوی دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې په خوا یې ساری نه لیدل کېده.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه وورید. او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده، او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورسپانه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو خکولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و، او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق له جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده، او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي، او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دی هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتری راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼې خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یولس لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پاکستان غوښتنه کړې چې د مرګ پر سزا دې په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یاد سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي یو تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه. د دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت ډېر کم و چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دی په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. دغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه له 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 ستمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټومي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگتن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل دا تړون د امریکا او ایران ټولې ستونزې نشي ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترسره کولی شي. د دې موضوع تفصیل له فرشته جلال زیور.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کول اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت دی، شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګیږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله. او سی د ایران د اټومي موافقه پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک شوه شاید تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو اخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقه پړه رائے اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د موافقه دردولو په صورت کې به پریکړه وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یی جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د امریکا ریپبلیکن ګوند ایران او نړیوالو ترمنځ د ټیمی تړون پر ضد په کانګرس کې بل جمع کړی دی. د دې ګوند مخکخان وای دوی دومره رائے لري چې دا تړون رد کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې لنډیز به لبوریوال کاکړه وورو.
د امریکا استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د سې شنبه په ورځ دا سبیل وړاندې کړ په کوم کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون رد شوی دی. ریپورت وایي چې اوس به په راتلونکي میاشت کې د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر وړاندې شوی د بیل رایه چول کیږي. دا بیل تیر ورځ له هغه وروسته وړاندې کړل شو چې د کانګریس غړي پیټر روسکیم ادعا وکړه چې د ریپبلیکن ګوند دومره وټونه لري چې په سینټ کې له ایران سره د سوي تړون مخه ونیسي، خو د ریپورت په لیکنه دا رای دومره نه دی چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ممکنه ویټو کولو واک په وړاندې خنډ سي. پیټر روسکیم ویلي چې د پارلمان په 444 غړو کې 213 غړو ژمنه کړې چې د دې تړون پر ضد برای ورکوي. چا چې د دې تړون د مخالفت ژمنه کړې ده هغوی ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. ریپورت په استازو جرګه کې د اقلیت مشر نینسی پلوسی له خولې لیکي چې تمه ده چې د ډیموکریټ ګوند کافي غړي به د دې تړون په حق کې خپلې رای وکاروي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي کانګریس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون جاج واخلي. د ریپورت په لیکنه د کانګریس لغړو سره به یوازې شاوخوا دوی اونۍ وخت پاتې سي، هغه ځکه چې دوی د اګست په میاشت کې رخصتي لري. د ولسمشر باراک اوباما ویان جارج ارنست د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی په دې باور دي چې لږ تر لږه په سینټ کې به د ویټو واک پر ځای وساتي. د بیل نیلسن په نامه سینیټر ویلي چې کچیرې امریکا له دې نړیوال تړونه پر شا سي نو به نه یوازې په نړۍ کې یوازې سي بلکې د نړۍ باور به هم له لاسه ورکړي. نوموړي ویلي چې د دې لپاره بله لاره نشته چې ایران په راتلونکو لسو او 15 کالو کې د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د باربرا بوکسر په نامه د سینټ بلې غړي ویلي چې کچیرې کانګریس له ایران سره سوي تړون رد کړ نو دا به د ایران د سخت دریځو د بریا په معنا وي. د باربرا بوکسر په وینا کچیرې له ایران سره سوي دا تړون عملی نسی نو به د ایران بنسټ پالان د اټومي وسلو جوړولو هڅې ګړندې کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
فورن پالیسی مجلې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر مړینی په اړه یو لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له 2 کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتل نو دا ښکاره کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. لیکنه مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوو کلونو د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزورې شي، خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزورې شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناک کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلي دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق خه خاورې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې ډېره
سخت روانې تیر یا هر څه ته
نه شته کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدراعظم
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د برتانی یو غیر حکومتي دروایي په افغانستان کې د بپلټ الوتکو په بریدونو کې مرګ ژوبلا زیاته شوې ده. خو د بیرو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم دغه رپورت برخوا زیاتوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو شمیر کم شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د برتانی غیر حکومتي اداره بیرو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم په تازه رپورت کې د پاکستان، افغانستان، سومالیا او یمن کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو د بریدونو جاج اخیستل شوی دی. رپورت زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د ډرون عملیات زیات کړي دي او یوازې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو 19 بریدونه کړي دي. په دغو حملو کې 214 کسان وژل شوي دي چې دا په روان کال کې یوازینی میاشت ده چې پکې ډرون الوتکو په دومره لوی شمیر کې مرګونه کړي دي. د نیوزویک مجلې رپورت وایي د 2014 کال په پرتله له وسلوالو سره په جګړه کې د افغان عسکرو په وژنو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 4,000 افغان عسکر وژل شوي او 2,800 ټپیان شوي دي. بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په دې رپورت کې په پاکستان کې د 100 ډرون بریدونو ذکر کوي او وایي په دې هیواد کې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو هیڅ یو برید نه دی کړی. د رپورت په خبره تر دې وړاندې د فروری په میاشت کې هیڅ یو برید نه و سوی، خو له هغه پر راسته تر جولای پورې به په میاشت کې دوه یا درې حملې کېدلې. نیوزویک مجله زیاتوي چې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی شایي د هدف د نشټوالي له وجې راغلی وي. مجله پرمخ کاږي چې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې د رپورټونو له مخې وسلوال افغانستان ته اوښتې دي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4:00 او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2:00 له احمد شاه اعظمی سره اوریدئ شئ.
اردوونکو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د هیواد په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره چانیز عملیات روان دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال دولت وزیري وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفو ډلو ته درانه زیانونه رسولي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه یې دا ده چې د دغو سیمو تر صفا کولو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره منظم پلان عملي کړي. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، اورزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامن سیمو د تصفیه په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو څلورویشت ساعتونو کې څه ده غلې دولت وزیري په دیړه وایي
زموږ د وسوال پاوز په یو لس ولایتونو کې 15 پلان شوی عملیات مونږه وسلرو ټول د دښمن تلفات څلور څلوېښتنه دي چې په هغه جمله کې یو تن قومندان هم وي جو مخان نمیږي هغه هم وژل شوی دی و تن ته پیان دي او له هغه ډیره ډیر سلام مهمات مونږ سره غلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 102 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخو ډیر کړي دي چې د څو میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډیرې کړي او لبل هر وخت ډیر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلې چې د جنگ په دې موسم کې وخت نا وخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د تیرو څلورویشت ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنګ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنګي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډیرو عام وګړو د وژنې سبب کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د افغانستان د لوګر ولایت د مرکز پولیلم خار لیو نسبی آرامه ورسته نن بیا د یو ځانمرګي برید شاهد وو. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا حمله د ولایتي شورا او بو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته څیرمه شوې ده. په عین حال کې د پولیلم خار اوسیدونکي او د لوګر ولایتي شورا وایي چې د حملې د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. نسیم شفق په دغه اړه جزئیات لري.
د لوګر په مرکز پل علم خار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابي ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پل علم خار کې د چټک خبرګون قطعه و. خاغلی اندرابي وویل چې د حمله د یو ډاینا ډول موټر په واسطه شوې او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
حادثه امروز 6 نفر شهید دره.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وخته دي. د عملي هدف د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا 2 بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حمله ډیره زوروره وه او په پل علم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوروره ده او د دولتي ودانۍ د دوه دام ډیره زوروره دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وه، مارکیټونه شي مشي ټولې هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه وه.
په پل علم ښار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې نا امنیو د دې ولایت اوسیدونکو او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت راځي او درې کسه هم د واکونیس د قطع پولیس دی، هغه په شهادت راځي. زه خپل په ساحه کې وم، لاس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې د ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځایه راورسېد. نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځایه او د انفجار ورکړ،
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅې کړي چې د دې ولایت په نا امنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دې هیواد کې د تیر کال په پرتلا د عام وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دا څرګندونې د یوناما لخوا تیر ورځ په وړاندې کړل شوي یو رپورټ کې مخته راغلي. دا رپورټ په افغانستان کې د یوناما د بشري حقوقو مشر ډانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وړاندې کړل. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په دغه اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان دي، چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. د یوناما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبریالانو ته ولوست او هیله یې وښوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکیانو وژنه بنده کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د 4,921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده، چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. په رپورټ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکیانو په اړه په خپل دریځ بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1,210 ماشومان او 1,595 ښځو ته مرګ ژوبله وخت، چې په مرګونو، حملو او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قرباني شوې دي. د یوناما په دغه رپورت کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حملو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د رپورت له مخې د دې مرګ ژوبلې 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپلمنځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکیانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکیان له ویره او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. دا سی وسولې چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یوځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ جوړبلې د ختمولو لپاره لټولو ډلو سره خبري وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال لومړی شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خنړی بولی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنې وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکان تر ټولو ډیری قرباني ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو کابل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایم په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.